بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران د پښتو خبرونه خو به نوالو حامد سیماب سره د نور انډي ولانو ښا او نیک مرغه ورځ درته غواړي دوستانو نن د خالی ورځ شنبه د 1400 لومړي هجری مریض کال د ویګي اسمبلې د میاشتې 5 منټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د محرم د میاشتې ل 9 او د 2022 میلادي کال د اگست ل 8 منټه سره سمون خوري زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کوو بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د نړیوالې اټومي موافقه د جوزا بایډن حکومت او د سیونستانو د دباوونو په اړه ده له دې وروسته بیا هم په سیمه په تیره بیا په افغانستان کې د ورختونو او سیل او دغه راز د مرګ ژوبلو د زیاتېدا په باب د کابل پوهنتون له یو استاد خاغلی داود شیرزاد سره شوی مرکه دراورو بیا هم د افغانستان او ایران ځینو نننۍ مطبوعاتو ته یواز غلنده کتنه کوو ورپسې هم د درملنې د ملي ورځې او همدارز د زکریا رازی د درنخ په مناسبت ځنګړې مطلب هم اوریدل شي چې زموږ د یو ساعت مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو لمونږ سره اوسئ دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو هو سم ورسته سیمه زو نړیوالو خبرونو ته تاسو پام راغواړو په اثر کې هم دا مهمه خبره دا ایران دفاعي تجهیزات د مخنیون کې قدرت د زیاتیدا لامل شوی دی دا حسینی اربعین د زیارت والو د خدماتو لپاره په ایران سرحدونو او عراق کې کابو څلور سوا موکبونه تیار شوي دي د پاکستان حکومت له سیلاب ځپلو سره د نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه او د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ مشر وویل د یمن ولس دې د یو ستر جنگ لپاره تیار ووسی بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خپلې به وړې شان د مې ورسته د ایران د اسلامي شورا مشر د دې خبرې په کولو سره چې د ایران دفاعي تجهیزات د هیواد اغیز شیندونکې مخنیونې د قدرت زیاتېدا سبب شوي دي وویل دغه په ځان بسیاینه د عزت او غوړېدا سبب شوی او له ځان سره په ولس کې د ملي اعتماد زیاتېدا هم لري د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي صنعت د اسلامي انقلاب له بریالیتوب رانیولې تر دې دمه لا وسلوال پوه سره په نږدې ارتباط کې د هیواد لپاره په مختلفو مځکنیو سمندري هوایی توغندوی حوزو کې ډول ډول بریاوې ډالې کړې دي خغلی محمد باقر کالی باف نن په تهران کې د ایران د دفاعي صنعت د نندرتون په څنډ کې د دې خبرې په کولو سره چې د دفاعي وزارت او وسلوال پوز اوسنۍ هڅه د مخنیونی او لا په وړاندې جنگونو د مخنیوي لپاره تضمین دی وویل ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي نظریه د سولې او ثبات ټینګیدا او د مستضعفانو دفاع ده او په هیواد پراخولو پسې نه یو البته هر شرارت او یرغل لپاره غاښ ماتونکی جواب لرو نو ځکه د دفاعي صنعت حرکت یو هیله منونکی حرکت دی د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په خپل یو ټولنیز پیغام کې زنګبار او تانزانیا په شمول افریقی هیوادونو ته د سفر په باب لیکلی دی چې د دغه دوه هیوادونو په شمول افریقا لوی وچې سره د مونږ اړیکی مخ په وده دی د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان مالی، زنګبار او تانزانیا افریقی هیوادونو ته د خپل سفر په باب یو مفصل راپور هم په ټولنیز پیغام کې خپور کړی دی. هغه دغه راز مالی ته په سفر کې د ایران او مالی جمهوریت د ملګرتیا او د ګډ کمیشن په لومړنۍ ناستې کې پر ګډون سربیره د دغه هیواد له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیده کته کړی دی. فارس خبری ایجنس راپور ورکړی د ایران خارجه وزیر له دغو سفرونو وروسته په خپل دغه ټولنیز پیغام کې لیکلی دی، په تانزانیا او زنګبار کې د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمیزو او نړیوالو موضوعګانو باندې مفصلې خبرې او مشورې کړې دي. هغه په دې په ټینګار سره چې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره هڅه دوام لري ویلي دي. د افریقایي هیوادونو په تیره بیا له دغو درو هیوادونو سره اړیکې د مخ د پرمختګ په حال کې دي. په ایران، عراق او سرحدونو کې د حسینی اربعین د خدماتو لپاره کابو 400 موکبونه تیار شوي دي. د ایران د خیریه چارو او د اوقافو د ادارې د مذهبي او مقدسو ځایونو د چارو عمومي مدیر حجت الاسلام محمد نوروز پور په یو لړ څرګندونو کې وویل د هیواد په داخل 100 سرحدي سیمو او عراق کې د دغه ادارې لخوا د حسینی اربعین د زیارتوالو د خدماتو لپاره دغه ځایونه تیار شوي دي. محمد نوروز پور دغه راز وویل د هیواد په داخل یعنی په ایران کې په 100 سرحدي سیمو کې نجف، کربلا، کاظمین او نورو مقدسو زیارتونو په لارو کې د ایران د خیریه چارو او د اوقافو د ادارې موکبونه د حسینی اربعین د زیارتوالو د خدمت لپاره بشپړ تیار شوي دي. هغه په عین حال کې وویل دغه خدمات به د اربعین له ورځې یوه اونۍ مخکې او له اربعین وروسته تر یوې اونۍ پورې دوام ومومي. په دغو خدماتو کې چې په سلاوتي سټالونو کې وړاندې کیږي، دیره کې دا خواړه، کلتوري او اجتماعي او مذهبي سخنرانی پروګرامونه هم شامل وي او پر دې سربېره هر ډول ضروري خدمات او درستی چارې به پکې ترسره شي. د پاکستان حکومت دغه هیواد له سیل ځپلو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښته وکړه. زموږ خبریال د پاکستان د رسمي خبری سرچینو له کوله راپور راکړ. د پاکستان په سند، بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې په زیاتره سیمو کې له وروستیو 4 اونیو راهیسې سختو ورښتونو او سیلابونو له امله څه د پاسه زر کسان قرباني شوي او په زرګونو نور ټاپیان او دغه راز په میلیونونو کډه په سر شوي دي. پاکستان هر کال د موسمي ورښتونو شاهد دی، خو سخت کال د آب و هوا د بدلونونو د ورښتونو او سیلابونو زیاتېدا په ځان پسې درلودلې ده. دغه پیښې هر کال په درست پاکستان کې په زرګونو قربانیان، مالی او مادي تاوانونه او همداراز په زرګونو هکټر مځکې ویجاړوي. وروستي راپورونه ښیي د پاکستان حکومت ملي بیړنې حالت اعلان کړی او له ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې د ورښتونو او سیلاب له امله د وختو تاوانونو او له سیل ځپلو سره د فوري مرستو غوښته کړې ده. دغه راز راپور ښیي د پاکستان فوج هم د خپل ځواک زیاتره برخه له سیل ځپلو سره د مرستو لپاره مامور کړي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په یو لړ څرګندونو کې پر نړیوالو په تیره بیا په ګاونډیو هیوادونو او د ملګرو ملتو اړوند ادارو باندې غږ کړی د پاکستان له سیل ځپلو سره دې سملاسي مرسته وکړي او د سرپنا لپاره دې د غم ځپلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړي. همدارز د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف هم په اسلام آباد کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو په نورو هیوادونو کې د پاکستان د سفیرانو او لوړپوړو ډیپلوماټانو په ګډون سره یو بیړنې غونډه جوړه کړې چې مخه یې په درست هیواد کې د ورښتونو او سیلابونو له امله د رامنځته شویو شرایطو توضیح او ارزونه وه. په قطر کې د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین له فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي دي هیڅکله هم طالبان د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او د ښځو د حقوقو په برخه کې هم افغانستان له اروپایي هیوادونو سره د پرتلې وړ نه دی. هغه دغه راز ویلي مونږ یوه اسلامي او بېله ټولنه یو، له دې امله مونږ له یوې اروپایي ټولنې سره هم سمون نشو خوړلی. د افغانستان په ننګرهار او لغمان کې سلګونه تنه د سیلابونو له ګواښ سره ګواښ ژغورل شوي او دغه راز دغو سیلابونو په زرګونو خلک هم کډه په سر کړي دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال را لېږلې راپور په ګډه سره اورو.
هوایي ځواک په ننګرهار او لغمان کې سلګونه تنه د سیلاب له ګواښ څخه وژغورل. په ختیز ولایتونو کې د 201 خالد بن ولید قلی اردو ویان مولوی وحید الله محمدی وای په 13 ساعتونو کې د ننګرهار او لغمان په ولایتونو کې 409 تنه چې مېرمنې او کوچنیان هم پکې دي د یوې چورلکې په څو پرله پسې پروازونو کې د سیلاب له حتمي خطراتو څخه وژغورل شول او خوندي سیمو ته ولېږدول شول.
د دې د جملې نه لغمان او ننګرهار ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر هیوادوال بند پاتې وو. په ختیځ کې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قول اردو قمندان مولوی عبدالصبور ابودجانا په ځانګړي امر او د انجینري کنډک او هوایي ځواک پر مټ 400 تنه هیوادوال چې د سیلابونو د وجې نه بند پاتې وو د هوایي ځواک پر مټ باندې خوندي ځایونو ته انتقال سو.
مولوی وحید الله محمدی ول د ننګرهار ولایت له مومندري ولسوالۍ څخه 93 تنه، د ګوشتي د ولسوالۍ څخه 8 تنه او د کامیر ولسوالۍ څخه 140 تنه او همدارنګه د لغمان ولایت له بیلابیلو سیمو څخه 238 تنه لیږدول شوي دي. د نوموړي پروانه دا کسان یا په ټاپوګانو او یا هم د حق کورونو پر سرونو ایسار پاتې وو چې اوبه ورننوت او د نړېدو له ګواښ سره مخ وو لیږدول شوي دي. د 201 خالد بن ولید قول اردو ویان وویل د هوایي ځواک په ګډون ټول امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي چې په هره سیمه کې د سیلاب ګواښ موجود وي، له ځنډ پرته د خلکو د ژغورنې په موخه به لاس په کار شي. بل پلو د لغمان ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. د خبر پاڼې پروانه د ځاني زیان په اړه تر اوسه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي، خو ولسي خلکو ټولګټو ادارو ته درانه مالي زیانونه رسیدلي دي. د لغمان ولایت د اطلاعاتو او کلتور ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې د سړک د ویجاړېدو له امله د دولت شاه ولسوالۍ او امنیه قوماندانۍ سره ځمکني اړیکې پرې شوې دي. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلي چې ولایتي ادارې د رامنځته شویو زیانونو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کولو په موخه بیلابیلو سیمو ته کاري ټیمونه استولي چې د هغوی له معلوماتو وروسته به سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې پیل شي. د لغمان ولایتي ادارې یو ځل بیا په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنو شویو کورنیو سره له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې ده. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
او د یمن د لوړپوړي سیاسي شورا یو مسؤل مقام محمد علي الحوسي ټینګار کړی د دښمن خوځښتونه او د اوربند خلاف ورزي موریدونه به موږ د ستر جنگ او د بریالیتوب لپاره لا چمتووالی مننه کړي او یو غاښ ماتونکي جواب بیا وویني. داود د محل خبرونه. سیاسی تبصرہ. دا تهران دے تهران دے اسلامی جمہوریت غاگ عزت من اوردن کو سم خلا سیاسی تبصرہ دراورو چھے عنوان یہ دے نڑی والا ایٹمی موافقہ دا جوزا بائیڈن حکومت او دا سیونستانو دبونا. سیونستی رجیم او پا امریکا کے سیونستی لابیانے چھے تلی لا 2015 کال را پا دیخوا تر دیدما د جامع نړیوال اټمی موافقې په وړاندې منفی دریز درلودلې. اوس نړیوال اټمی موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا د احتمال زیاتېدا ته په پام سره یې خپلې هڅې له دغې فیصلې د جو بایډن د حکومت غړولو ته نور هم متوجه کړې دي. په دې لړ کې په وروستیو اونیو کې امریکا ته د اسرایلي چارواکو سفرونه ورځ تر بلې زیات شوي. په دې زمینه کې تر ټولو وروستی مورد کې د اسرایلو د جنگ وزیر بنی ګانټس د اگست په 15مه نیټه واشنگتن ته لاتلو مخکې په ټویټر کې لیکلي د هغه د سفر مخه د اټمی موافقې په سر د ایران او د قدرتونو له خبرو اترو سره په رابطه کې د یو روښانه پیغام منتقلول دي. په حقیقت کې دغه سفر له ایران سره د اټمی موافقې د بیرته احیا په لاره کې د خنډ جوړونې لپاره د هڅې په باب ترسره کیږي. د سیونس رژیم د ملي امنیت شورا مشر آیل خولاتا هم امریکا ته په خپل تیرې اونۍ سفر کې امریکایي چارواکو غوګونو ته رسولی ده. هغه مسوده چې له موافقې رسندویو ته لیک شوی له هغو ژمنتیاو سره چې متحده ایالاتو ورکړی وي توپیر لري. هغه ټینګار کړی دی طالب نیت لري څو د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ د اټمي موافقې له لاسلیک کېدا سره تر وروستیو شیبو پورې مقابلې ته دوام ورکړي.
په حقیقت کې سیونیست رژیم په وروستیو دوو کلونو کې جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدا په باب د امریکا د ډیموکراتیک ولسمشر جوزف بایدن ژمنتیا ته په پام سره له دې موضوع سره د مخالفت په اعلانولو سره په دې زمینه کې د هلو ځلو د ناکامولو په باب خپل ټول توان کاروي. د تل ابیب هاوین شنه غوښته د ایران او څلور جمع یو ډلې او امریکا ترمنځ د موافقې نه ترسره کیده او هم د ایران په ضد د زیاتره دباو د سیاست دوام دی. د دې په ترڅ کې چې سیهونیستي رژیم په کراتو د ایران د اټومي تاسیساتو په ضد د فوجي حمله ګواښونه هم مطرح کړی دي. په عین حال کې داسې بریښي چې د جوزف بایدن حکومت لږ تر لږه په ظاهر کې د جمع بندۍ ته رسیدلی دی چې د امریکا ګټې جامع نړیوالې اټومي موافقې ته په بیرته ستنېدا کې دي. نو ځکه د سیونیستي رژیم له مخالفت او د امریکا په داخل کې د سیونیستي لابیو او پروپیګنډو سره سره له ایران سره غیر مستقیمو خبرو اترو ته دوام ورکوي. هغه مهمه موضوع چې حتی سیونیستان هم ور باندې اعتراف کوي، د 2013 کال په مئی کې د امریکا د پخوانی کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوران کې له نړیوالې اټومي موافقې د امریکا په وتلو کې د اسرایلي چارواکو منفي رول دی. د سیونیستي رژیم پخوانی لومړی وزیر ایهود اولمرت دغه رژیم په بل پخوانی لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو باندې په سختو نیوکو سره وایي هغه له جامع نړیوالې اټومي موافقې وتلو ته د ډونالډ ټرمپ په هڅولو سره د ایران د اټومي پرمختګ د چټکتیا سبب شوی دی. نتنیاهو هغه تر ټولو وروستی کس دی چې اوسنی حکومت له ایران سره د لویدیز د اټومي موافقې په خاطر رټي، ځکه هغه په خپله د دغه بحران عامل دی. په هر حال اوس سیونیستان خپل ځان په یوې سترې مخمسې کې ښکېل ویني. له بل پلوه د جوزف بایدن حکومت په دې وعدې سره چې له ایران سره په هر ډول موافقې کې د تل ابیب ملاحظات په نظر کې لري، د سیونیستي چارواکو په سر خلاصولو پسې دی. له بل پلوه اسرائیل د ایران له سوله ییزو اټومي پرمختګونو سره د هغې شیندونکي مقابلې لپاره خپل لاسونه هم لا زیات بند ویني. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږی زتم نوردونکو لکه څنګه چې په خبرونو او همدار از پراپور کې مهم واوریدل، په سیمه په تیرا بیا په افغانستان کې ورختونو او سیلابونو ډیر زیاتونو نه اړولې دي. زموږ ملګری په همدې اړه د افغانستان د کابل په هنتون لې استاد خغلی داوود شیرزاد سره یو مرکه کړي چې په دې شیبو کې ستاسو پام ورته راګرځو.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروفیسر محمد داوود شیرزاد صاحب، په افغانستان کې او په خپلو شاسیمو لکه پاکستان او هندوستان کې په دا ورستیو کې سیلابونو ډیر زیات ځانی او مالی تاوانونه واړول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې څو ورځې مخکې داسې یو اعلامیه خبره کړې وه چې په راتلونکو ورځو کې ممکن د افغانستان په سلی رشتو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو امکان شته او د تاوانونو د اوړېدو احتمال شته. تاسو ته پته ده چې په تیرو ورځو کې هم په نورستان، ننګرهار او نورو سیمو کې حتی تر کندهار پورې سیلابونو ډیر زیات تاوانونه واړولو. دې ته په پام سره چې افغانستان په کرهڼې یو ولاړ هیواد دی او په تیره بیا ستاسو مشرقي چې کوم ولایتونه دي یا مثلا کندهار دی، دغه ځای کې د کرهڼې ډیر زیات اهمیت دی. دغه سیلابونه دې ته تاسو په کومه سترګه ګوره او د افغانستان د راتلونکي لپاره تاسو د دې په اړه نظر څه دی چې د افغانستان راتلونکي ته څه تاوانونه رسولی شي؟ مهرباني وکړئ.
مننه. دا خو نو ټول نړۍ ته معلومه ده چې زموږ د اوسنۍ نړۍ نه قوي اقلیمي بدلونونو سره لاس او ګریوان ده، چې یو له پی اغیزې د اقلیمي بدلونونو نه همداسې ناببره او بې موسمه او لاندازی زیاد سیلابونه دی. له بده مرغه افغانستان په ده مشکل کې ساقل ډیر راګیر شي. ټوله جغرافیه کې ډیر سیلابونه راغلل، ولې په ځنګلي ډول په شپاړسو جنوبي ولایاتو کې دلته استوګنځایونه کرهنې ته ټولې کاملا ویجاړې کړې ده، او ان تر دې چې اوس هم د کابل سیم دکل سیل نه روان ده، د لوګر سیم دکل سیل نه روان ده، او شاوخوا ځمکې ترې متاثره شوي دي، چې دا البته په دغه اتیا کلن تاریخ کې چې موږ دغه تیر تاریخ ته کتنه وکړو، نو په اتیا کلن تاریخ کې داسې سیلونه نه وو راغلي، چې البته دا د اقلیمي بدلونونو یو ښه بېلګه ده او ښه نمونه ده، چې په نهایت کې دا معلومه خبر ده چې بیا به وروسته د نورې منطقې چې دا سیلابونه پرې وروځي هغه به تر متاثره کېږي، لکه کابل، لغمان، بیا ورپسې ننګرهار، له ننګرهار بیا داسې وځي صوبه پښتونخوا، نو دا سیمې به هم چون دا د سیلابونو هغه آخري نقطې هغه سیمې دي، نو هغه به هم سیم ته نږدې سیمې د اوبو لاندې کېږي او سوي دي، چې البته د لوګر په دغه شپاړسو ولایتو کې خصوصا لوګر کې ځاني او مالي تاوانونه زښته زیات واړول، چې په هغه کې مالونه که څه ده لایف سټاک دي دا له منځه لاړل، کې کرنه له منځه لاړه، محصولات له منځه لاړل، میوهجات، حبوبات او سبزیجات د ټول له منځه لاړل، د دې کرنیزو ځمکو هغه هغه عمده لاسراوړنې وې د بزګرانو لپاره، چې متاسفانه ډېر متاثر شول، لکه څنګه چې مخکې تا په سوال کې ویلې چې د افغانستان 80% اقتصاد د خلکو په زراعت باندې ولاړ ده، نو 80% هغه د ژوند د معیشت وسایل چې د چانه واخیستل شي، دا روحاً منتلی او همدارنګ جسمن او همدارنګ په له هر لحاظ خلک متاثر کیږي، نو دومره تاسو ته ویلای شم چې د سیلابونو افغانستان ته زخت زیات زیانونه واړول، ولې متاسفانه چې دلته د بعض معاذیرو په اساس باندې مدیریتي سیستمونه کمزوري دي او دا نسو مدیریت کولی.
شیرزاد صاحب، لکه چې تاسو اشاره وکړه چې افغانستان یو کرهڼیز هیواد دی، خو په څنګ کې مونږ ګورو چې په پاکستان کې هم همداسې ډېر سیلابونه راغلي دي، او د کندهار سپین بولدک لاره هم د دغه سیلابونو د وجې نه بنده شوې ده، په دغه صورت کې تاسو د افغانستان لپاره سم مشکلات اټکلوي، او په دغه مشکلاتو کې د طالبانو د دولت او د نړیوالو ادارو نه یا هیوادونو نه څه تمه لري چې هغې څه کولی شي او څه باید وکړي د مرستې لپاره؟ مهرباني.
مننه. دا خو نو معلومه خبره ده، لکه څنګه چې ما د خپلو خبرو په پای کې ویلې چې په نهایت کې دا سیلونه یو خوا ته ځي چې هغه خوا به هم ترې متاثر کېږي او اغېزمنې کوي به، او دا واضح خبره ده چې دغه کومه هوایی کتله چې په سیمه باندې خورا وه او اوس هم لا خورا ده، لا پاکه یې لمنه نه ده ټوله سرې، دا د دغه اقلیم خلاف یو داسې جبهه په دغه سیمه باندې مسلط وه چې دا یعنی عادي دغه سیمې اقلیم داسې په خپل تاریخ کې داسې جبهه نه درلودله، نو دا لمنه یې ډېره خورا وه او ان تر دې چې پاکستان هم تر متاثر کړی ده او هند هم تر متاثر شوی ده، او همدارنګه که چېرته موږ افریقایي هېوادو ته لاړ شو نړیوال بدلون، البته اقلیمي بدلون دا نړیوال بیس لري، سودان هم همداسې ده، که چېرته تاسو اخبارو ته متوجه شوي سودان هم همداسې ستونزو سره مخ ده چې افریقایي هېواد او نور په مثل د سودان به داسې نور هېوادونه هم وي، خو په ټوله کې ډېر تاثر افغانستان ته ځکه متوجه ده او ډېر د عیب او افسوس ځای ده، هغه دا چې په خپله د اقلیمي بدلونونو هغه عامل چې هغه گرین هاوس ګیسز دي په هغه کې د افغانستان کنټریبیوشن زیرو ده، صفر ده، ولې از ضررونه او زیانونه له ټولو هېوادونو نه افغانستان ته ډېر متوجه دي، چې دغه جدي تاسف او تاثر ده چې باید نړیوال خپل مسؤلیت حس کړي، د ده په هکله مسؤولانه عمل وکړي، البته دا د افغانستان د خلکو او د دغه سیمې د خلکو په دوی باندې حق ده، خصوصا هغه ارګانونه یو این ارګانونه چې په کلایمیټ چینج باندې کار کوي لکه یو این اف تریپل سی او هغه داسې نور یو این ایجنسیانې باید دا دی یو مسولیت په توګه په د سیلابونو په مدیریت کې په افغانستان کې پانګونو کې ترڅو د افغانستان سیلونه مدیریت او په نتیجه کې هغه لاندې سیمې چې بل اخره پښتونخوا او دغه سیمې دي ډېر متاثر نه سي او د افغانستان د دولت په کچه دومره ویل غواړم چې دولت ته کار ده چې د میټیګیشن او اډاپټیشن ستراتیژي خپل قوي او په ټولو عارفو او په ټولو پلانونو او پالیسۍ کې یو ځای خاص کی او په ځای کې او د مدیریت لپاره د سیلونو د مدیریت لپاره کلی او عملی ګامونه پورته کی په سیدا البته شونې د شونې عمل نه ده په کومو پیسو په کومو امکاناتو موږ کولای شو چې سیلابونه مدیریت کو هغه اضرار حداقل ته ورسوو که زیرو نه شو کړی نو حداقل ته رسولی شو.
ډېره ډېره مننه شیرزاد صاحب، ډېره مننه کور موادان.
روڅپانو ته کتنه.
ډیرې ستمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني عزیزانو. سم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کواخونو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مطالبه له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
اوریدونکو د تهران چاپ کیهان ورځپاڼې په خپل نننۍ غړنه کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ داسې لیکلي دي. د تنزانیا په پلازمینه دارالسلام کې د شیعیانو په جمعې لمانځه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبداللهیان شتون او له افریقایي هیوادونو په تیره بیا تنزانیا سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه د هغه لکول لیکلي چې ویلي دي د افریقایي هیوادونو په تیره بیا له تنزانیا سره د اړیکو پراختیا د ایران د بهرني سیاست یو ډومبه توپ ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د ایران او تنزانیا د سوداګرو په غونډه کې هم چې په دارالسلام کې ترسره شوه د ایران د اسلامي جمهوریت صنعتي او ټکنالوژیکي ظرفیتونو ته په اشاره سره تنزانیا او نورو افریقایي هیوادونو سره د اړیکو پراختیا ډیره مهمه او بلله. هغه د دې خبرې په کولو سره چې افریقا تل د ایران په اقتصادي ډیپلوماسۍ کې مهم ځای لرلی دی زیاته کړه. په دې زمینه کې تنزانیا د افریقې یو ډیر مهم هیواد دی چې تل د ایران په بهرني سیاست کې مهم ځای لري او دواړه هیوادونه تل یو بل ته په مثبت نظر ګوري. امیر عبداللهیان ویلي تنزانیا په کرهڼیزو د مادنونو، مالداری، صنعت، ټوریزم او کبنیونه کې له لوړو ظرفیتونو برخمن دی چې دغه غونډه د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي ودې ته د ګروهنې خود نه کوي. د ایران خارجه وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پروګرامونو د تعقیبونې لپاره د ګډ اقتصادي کمیشن په جوړولو تاکید وکړ او دغه کار یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پیلامه وبلله. دوستانو، د تهران چاپ کیهان ورځپاڼې بیا په یو بل خبر کې هم لیکلي چې د تهران د جمعې لمانځه خطیب ویلي د ایران ایټمی مرکچی ټیم به چې د امین شجاع او میړنی ولس له جنسه دی د امریکې د ظالمانه بندیزونو د لغوه کولو لپاره دښمن ته یوه ذره کلنګ هم ورنه کړي. د تهران د جمعې لمانځه خطیب آیت الله سید احمد خاتمی د جامع نړیوالې اټمی موافقې د احیا او د بندیزونو د ختمولو د خبرو اترو موضوع ته په اشاره سره زیاته کړې ده. اسلامي ایران له خبرو اترو سره هیڅ ستونزه نه لري، البته د ایران له اسلامي جمهوریت نظام سره د امریکې او د هغې د انډیوالانو مشکل اټمی موضوع نه ده، بلکې دوی د یو موټی او د سیمې د تر ټولو ستر علمی قدرت لرونکي ایران مخالف دي. د تهران د جمعې لمانځه خطیب د دې خبرې په کولو سره چې باید د دښمن په وړاندې کلک او ټینګ مقاومت وشي وویل، د ایران ولس نه ستړی کیدونکی دی او د خپل اسلامي انقلاب تر شا محکم او کلک ودرېدلی دی.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه ده چې په خپل نننۍ غونډه کې د نورو مطلبونو ترڅنګ لیکي، د عراق ستر دیني مرجع آیت الله علی سیستانی د خمس او زکات د یوې برخې په بیلولو سره په پاکستان کې له سیل ظفرو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. پاکستان هر کال د ډیرو موسمي ورښتونو او سیلابونو شاهد دی، خو د موسم بدلېدا د ورښتونو پر زیاتوالي او د کلینی او سیلابونو په زیاتېدا باندې د ډیر پر دې هیواد باندې ډیر تاثیر کړی. په پاکستان کې دغه طبیعي پیښې هر کال پر مرګ ژوبلو سربیره ډیر زیات مالي او مادي تاوانونه هم اړوي. سږ کال ورښتونه له جون میاشتې د پاکستان په ډیرو سیمو کې پیل شوي. په تیرو دوو میاشتو کې په پاکستان کې د موسمي ورښتونو تیر شل کلن ریکارډ مات شوی او دغه زیات ورښتونه په دغه هیواد کې د ډیرو زیاتو مرګ ژوبلو او تاوانونو سبب شوي دي. ستر دیني مرجع آیت الله علی سیستانی د پاکستان په مختلفو سیمو کې له سیل ځپلو سره د مرستې لپاره له شرعي وجوهاتو څخه استفاده او د یوې برخې پیسو د بیلولو په باب د خپل دفتر له غوښتنې سره موافقه کړې ده او خلک له سیل ځپلو سره د شرعي وجوباتو د مرستې کولو ته هڅولي. ورستی راپورونه ښیي چې په پاکستان کې په ورستي ورښتونو او سیلابونو کې څه د پاسه زر کسان قرباني شوي، چې په دوی کې 343 ماشومان او کابو 200 ښځې هم تر سترګو کیږي. د پاکستان د حکومتي چارواکو په وینا دغه سخت ورښتونو او سیلابونو له امله په ټول پاکستان کې کابو 10 میلیونه خلک کډه په سر شوي او د ژوند چارې ګډوډې شوي دي. او بل خبر چې اطلاعات ورسپانه لیکي دا دی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د یوې بلې مرکې په ترڅ کې هم ویلي چې د طالبانو سره د امریکا ملګرتیا او د هغوی او د دغې ډلې سره د بندیانو آزادول موضوع د دې حکومت د سقوط او پرځېدو سبب شوي.
رانو ریدونکو را بشو د کابل چاپ ورسپانو ته په سر کې مسیر ورسپانه راخلو چې لیکلی دی. د امریکې د بهرنۍ او چارو وزیر انتونی بلینکن وایي خپل ټولو هلو ځلو ته دوام ورکوي تر څو افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په خوندي پټنځي بدل نشي. بلینکن دغه څرګندونې د تخلیه پر مهال د کابل هوایي ډګر سره په 14 کې د وژل شوو امریکایي عسکرو د ړومبني تلین پر مهال کړې دي. د تیر 2021 کال د اگست په 18 نیټه د داعش په برید کې 14 امریکایي ځواکونه او 100 افغانان وژل شوي وو. د غراز 15 امریکایي عسکر او لسګونه نور افغانان ټپیان شوي هم وو. بلینکن زیاتوي چې د امریکې متحده ایالات به هغه ټولو بریدګرو او د برید عاملینو ته سزا ورکړي او په عدالت به یې ورسوي چې د امریکې د عسکرو په وژلو کې لاس درلود. نوموړی وایي چې له افغانانو سره اوږدمهاله همکاریو ته ژمن دی او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځي بدل شي. او د مسیر ورځپاڼې بل خبر دا چې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د چین دایمي استازي جانګ جون ویلي چې هیواد یې غواړي د 14 طالب چارواکو په سفر باندې د بندیز معافیت وغځول شي. جانګ جون ویلي چې دا مهال د افغانستان له چارواکو سره ډایالوګ او خبرو اترو ته اړتیا شته، ځکه چې دغه هیواد یو ډیر حساس حالت کې پروت دی. نوموړی زیاتوي چې افغانستان کې د سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې پرمختګ او جدي اقداماتو ته ضرورت شته دی.
دوستانو د کابل چا بش د سوپ رسپانه بیا په خپل انټرنیټي سایت کې نن لیکي چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویلي چې د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو ته د افغانستان لکنګل شي وشتمنې څخه د ګرمي ورکول د نیویارک د محکمې لخوا رد شول. فائق شنبه ورځ وویل چې د نیویارک محکمې نن د سپتمبر یعنی 11 نیټې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک لکنګل شي وشتمنې څخه د ګرمې د ورکولو غوښتنه رد کړه. هغه په دوام کې زیاته کړې چې هیله ده چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ژر تر ژره خوشې شي او له د یوه روښانه او څارونکي سیستم پر اساس د افغانستان له اړمنو خلکو سره د مرستې او پرمختګ لپاره وکارول شي. د سپینې ماڼۍ د بیانیې پر اساس د امریکا ولسمشر جو بایډن د تیر کال په سلواغه میاشت کې د یوه حکم په صادرولو سره د افغانستان د کنګل شوې ساري زیرمې 3.5 میلیارد ډالر د دغه هېواد خلکو ته مرستې رسونې او پاتې نورې پیسې د سپتمبر د 11 نیټې پیښې قربانیانو ته ځانګړې کړې. او یو بل خبر دا چې د ښځو په اړه د طالبانو په تازه اقدام کې د دې ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړی چې د وزارت به له دې وروسته ښځینه محتسبینې وګماري تر څو هغوی له ښځو سره چې د دې ډلې له فرمانونو سرغړونه کوي چلند وکړي. له افغان میرمنو سره مبارزه په ټولو برخو کې د دې ډلې د تګلارې یوه اصلي برخه ده او د افغان میرمنو لپاره د فضا راتنګول د دې تګلارې اساسي برخه شوه ده.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو او ورسپانو ته د کتنې برخه په همدې ځای کې پای ته رسی. په دې هیله چې ساسو د پامو خوخي وړ ګرځېدلې وي نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
خدای مو مل او ملګری شه.
درمل جوړونې ورځ
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو د محمد زکریا رازی د درنخت او په ایران کې د درمل جوړونې د ورځې ځانګړي مطلب سره حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
جمیل حسین منګش
ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
دوگی د میاشتې 15 منټه یا د اگست 20 منټه د محمد زکریا رازی او د درمل جوړونې د ورځې په توګه نومول شوې ده. زکریا رازی ایرانی ډاکټر، فلسفر او کیمیادان او د الکولو او د ګوګړو د جوهر یا سیاه سلفورک اسید کشفون کې ده. په طب کې د هغه ډیر مهم آثار د الحاوی، طب منصوری او اجدی و احسپا په نامو کتابونه دي. نوم یې محمد او د پلار نوم یې زکریا دی. ختیځو مورخانو په خپلو کتابونو کې هغه محمد بن زکریا رازی بلل دی، خو اروپایانو او لویدیځو مورخانو بیا هغه په خپلو کتابونو کې د رازیس او الرازی په نومونو یاد کړی. زکریا رازی د ایران او اسلامي نړۍ ستر فلسفر، طبي عالم، کیمیا پو او ستر ډاکټر او په جالینوس المسلمین مشهور دی او د نړۍ یو مشهور او یاړمن شخصیت او د پخوانی زمانه یو نابغه دی چې په 255 هجري یا 340 میلادي کال کې د ایران پر سیما کې وزیږید او په 314 هجري یا 925 میلادي کال کې هم په دغه ښار کې وفات شو، خو د قبر په حق لای کارا معلومات نشته.
ری شهر په دریمې هجری سلیزی کې یو ستر ښار وو چې د البرز د غرونو د لړۍ او دښتې ترمنځ په خیراز ځمکې کې واقع دی. ابن هوخال دغه ښار د منځنی ختیځ یو ښایسته او ستر ښار بلل دی. استخری هغه تقریبا د 1800 فرسنګ استروالی سره د خاټو او خختو د ودانیو ښار بللې، او ابن فقی همدانی وریخم لرګین صنایع او لعابی لوخی د دغه ښار صنایع بللې دي او لیکلې دي چې ری ښار په هغه زمانه کې 15 دروازې او 8 ستر بازارونه درلودل. محمد بن احمد مقدسی هغه د اسلامي نړۍ یو ستر ښار بللې دی، او هلته یې د میوې د ستر بازار او د کتابونو د یو ستر بازار د شتون خبر هم ورکړی دی. دغه ستر ښار په درېمې هجري سلیزې کې د ترقۍ په اوج کې و، او د رازي په شان یو ستر پوهان دی په خپله غیږه کې روزلې دی. رازي د خپل ماشومتوب، زلمیتوب او ځوانۍ وختونه په خپل زیږنځای کې تیر کړل. په ځوانۍ کې له فلسفې، موسیقۍ، کیمیا او شعر سره بلد شو، خو بیا یې زرګرۍ او کیمیاګرۍ ته او وروسته یې طبابت او ډاکټرۍ ته مخه کړه. هغه یو خلاق، زیارکښ او توانمن لیکوال، ډاکټر او کیمیا پوه و. دا شان په خپل 26 کاله برکتناک عمر کې یې څه د باندې 200 کتابونه لیکلي دي چې په کته طبابت کې د هغه ډیر مهم آثار الحاوی، طب منصوري او الجدری والحسابه دي.
ابو ریحان بیرونی لیکلی چې رازی لومړنی د کیمیا کار کوو، خو پس له دې چې په توند او تیزو موادو سره د پرله پسې کار په وجه سترګې خرابې شوې، نو د خپلو سترګو د درملنې لپاره طبابت ته مخه کړه. مورخان لیکلی چې رازی څه موده په بغداد کې اوسېدو، او هلته یې د علم او طب زده کړې دا مخه کړه، او هلته د معتزدي روغتون د مشرې لپاره غوره شو، خو څه موده پس ری ته ستون شو، او د ری د روغتون د مشر په توګه تر مړینې پورې د ناروغانو په درملنه بوخت پاتې شو. ویلې شوي چې کله د بغداد د معتزدي روغتون جوړولو اراده وشوه، نو لا زکریا رازی سره د روغتون لپاره د مناسب زی د غوره کولو په لړ کې مشوره وکړه. رازی ویل چې د غوښې یو څو مساوي او برابرې ټوټې د ښار په مختلفو سیمو کې ځوړندې کړي، او چیرته چې د غوښې ټوټه ناوخته خرابه شي، هماغه ځای کې د روغتون د جوړولو لپاره مناسب ځای دی، او هلته اقدام وکړي. دوجه هغه لومړنۍ پوه ګڼل کېږي چې د مالد د تیورې او پخپله د ژوندیو مخلوقاتو د تولید د تیورې پردولو کې شرحه لیکلی ده.
رازی په هغه پوهنتون کې د رواني او نفسیاتي ناروغانو د ځانګړې برخې بنسټ کې خوده، او د ناروغانو د هرې ډلې لپاره یې د هغوی مناسب خواړه وټاکل. رازی یو نوښت پال او تجربه پال پوه و. د نورو لیکنې به یې په انتقادي نظر لوستلې، او هغه افکار به یې ردول چې له حقیقتونو سره به یې سمون نه خوړه. د ری شهر د روغتون د مشرۍ په وختونو کې رازی د میډیکل یا طب د ښوونې لپاره یوه ځانګړې طریقه جوړه کړې وه. روغتون ته به چې هر نوی بیمار ورتله، اول به یې تازه کاره ماسلینو معاینه کوله. که هغوی به د بیمارۍ په معلومولو یا درملنې کې پاتې راغلل، نو بیا به یې له زړو ماسلینو مرسته غوښتله، او کله به چې هغوی هم په دغه کار کې پاتې راغلل، نو خپله رازی ته به یې مراجعه کوله. د طب او میډیکل د ښوونې دا طریقه تر اوسه د نړۍ په روزنیزو روغتونونو کې استعمالیږي. رازی په طب کې ډیر نوښت پاله و، او په پټو سترګو به یې له ځانه د مخکې ډاکټرانو پیروي نه کوله. هغه د شکوک په نامې سره یو کتاب لیکلی دی، او د جالینوس د ناسمې درملنې طریقې یې پکې په ګوته کړي دي. هغه په دې باور و چې تجربه د طب له علم نه غوره ده، او د طب له علم نه یې موخه د تیرو پوهانو لیکنې.
رازی په خپل اسیر فلسفیه کتاب کې لیکلی د پوهې او علم په زده کړه کې زما کوشش او زیار تر دې حد و چې څه د باندې شل زره پاڼې مې د تعویز په خط ولیکلې او د خپل عمر 15 کاله مې شپه او ورځ د جامع کبیر الهاوی په لیکنه ولګول. د دې کار په وجه مې د سترګو بینایی او د لاس عضلا کمزوري شوه او زه یې له لیکلو بے برخه کړم، خو بیا مې هم د علم له لټونې پاتې نه شوم او د خپلو اطرافیانو په مرستې پرله پسې لولم او د هغوی په لاس لیکم. د رازی د آثارو لړلیک ابن ندیم په الفیرس کتاب کې راوړی دی. ابو ریحان بیرونی هم د رازی د آثارو پاکله یو کتاب لیکلی. د بیرونی د فیرست لمخې رازی په مختلفو موضوعګانو کې یو سلو څلور اتیا کتابونه لیکلي چې پکې د طب په برخه کې شپږ 500 کتابونه، د طبیعاتو یا فزیکس 33 کتابونه، د منطق و کتابونه، د ریاضیاتو او ستورپیژندنې 10 کتابونه، د نورو د فلسفي او ډاکټري کتابونو د تفسیر او تخلیص و کتابونه، د فلسفي او تخمینی علومو 10 کتابونه، ماورا او طبیع شپږ کتابونه، د الهیاتو په هکله 14 کتابونه، د کیمیا 22 کتابونه او د مختلفو فنونو 10 کتابونه شامل دي. د طب د علم د تاریخ محقق محمود نجم آبادی، د بیرونی ابن قفقی، ابن ابی اتمیاو، ابن ندیم د فیرس په مرسته، د مؤلفات و مصنفات ابو بکر محمد بن زکریا رازی په نامه یو کتاب بربر کړی چې په 1949 کال کې د تهران پوهنتونو د انتشاراتو لخوا خپور شو. هغه په دغه کتاب کې د رازی د لیکلو کتابونو شمیر 271 بللی دی.
رازی خوش اخلاقه او په زده کړې کې زیار کخ کسو. هغه ناروغانو ته ځانګړی پام درلود او د بیماری تر معلومېدو پورې به یې نه پرېښودل. له بېوزلو او غریبانو سره به یې ډېره مهرباني او مرسته کوله. رازی د هغو ډېرو طبیبانو په پوټه چې زیاتره د باچایانو او امیرانو وغیره د درملنې ارمانی وي، زیاتره یې د عامه خلکو درملنه او علاج کوه. هغه د صفات بیمارستان په نامې سره یو کتاب کې دا عقیده څرګندوي چې هر کس د طبابت لایق او وړ نه دی او طبیب باید یو لړ صفتونه او ځانګړي خصوصیات ولري. رازی له هغو ډاکټرانو دی چې ځینې د ننني طب په درملنې کې هم د هغه له عقایدو کار اخلي. په تیره بیا په مایاتو او خوراک سره د ناروغانو په درملنې کې رازی په هغو لومړنیو کسانو کې دی چې په سلامتیا او درملنې کې د خوراک په رول باندې ټینګار کوي. هغه به په دارو کې اسراف او زیاتوالی ډیر تاواني ګڼه او باوري وو چې تر ممکنه حده درملنه باید په خوراک سره وکړي، که نه وي نو په ساده او منفردو درملو سره، او که بیا هم ونه شي نو هله دې په مرکبو درملو سره وشي. رازی د تغذیه یا خوراک په هکله یو کتاب لري چې منافع الاغذیه و مزارها نومیږي. دغه کتاب د خوراکي سلامتیا یو بشپړه دوره ده. ډاکټرانو او څیړاندو له سلګونو کلونو راهیسې د رازی له کتابونو او رسالو څخه ډیره ګټه پورته کړې ده. ابن سینا رازی په طب کې د ډیر لوړ مقام خاوند ګڼي او ویلی شو چې د قانون د کتاب د لیکلو لپاره یې د رازی لاهاوی څخه ډیره ګټه پورته کړې ده.
دوستانو، رازی د کیمیا زده کړه له طب او ډاکټرۍ ډېره مخکې اپیل کړی وه او په دې برخه کې هم د پام وړ آثار پرېښي دي. په کیمیا کې د رازی استرایزه موادو طبقه بندي ده. هغه لومړنی کس و چې اجسام یې د جمادي، نباتي او حیواني په دریو برخو ویشل. هغه د ماډرن کیمستری بنسټګر دی، سره لدی چې په کیمیاګرې باور لري. راځي د کیمیا په عمل کې یو نوې مکتب جوړ کړی شي، د تجربي او علمی کیمیا مکتب یې بل شو. مشهور پوهان ژولس روسکا راځي د علمی کیمستری پلار او په علم کې د یو نوی مکتب جوړون کې بلې دي. درازی لخوا د کیمستری علم ته د کیمیاوي د پوهې په بهیر کې هغه ټکي چې د علم د محققان او مورخان لخوا ثابت شوی دی، درازی د ذرا موندنې لید دی. کیمیاګران په یو بل باندې د عناصر د بدیدو قائل وو او دا نظریه د ارسطو د هغه نظریې موافق ګڼل شي. عناصر د بدیدو وړ، یعنی په یو بل باندې د بدیدو وړ ګڼي، خو دا ذرا ګرون کول نظر عناصر په یو بل باندې نشي بدیدي. او راضی هم دغه نظریه لري او هم دا په ماډرن کیمستری باندې د پخوانی کیمیا د بدیدو په بهیر کې کلی علت پاتې شوی دی. ایران د 2009 کال په جون میاشت کې د سولیز علمی پرمختګ د نخې په توګه په بیانا کې د ملګرو ملاتو دفتر ته د څلورو تعقونو لرونکي د مجسمو یو الماری ډالۍ کړه چې د ملګرو ملاتو په دفتر کې لګول شوی ده، او پکې د خیام، ابوریحان، بیرونی، زکریا رازی او ابو علی سینا په شمول څلور ایرانی پوهانو مجسمې لګیدلې چې د بشري علم او تمدن په ډګر کې د دغو پوهانو د اهمیت ښودنه کوي.
خوګو دوستانو، د درملو د ورځې په مناسبت ځانګړي مطلب وخت هم دومره وونه، له تاسو هم اجازه غواړو.
علامه مل عمل کرے Thank you.